د ژوند رنگونه. دوستان زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخې دی. سهار له 2 بجو شپږو بجو نه دی ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19:15 او د شپې له خوانه بیا په منځنیو سپو 12:19 اوریدلی شي. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن زه اجمل اندر سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري، د دوی ریپورټونه ګوري، خو دوی خپله څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه ښځینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي، او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورټ ورکوي، د ریپورټ لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دي، دا به راټولوي، او همیشه د ریپورټ یو اړخ د تاسو د ریپورټ نه، د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمې شوي دي، مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمې کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نورې تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هیواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هم هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي، یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمخ تللې دي، او وس څه کوي. مجدا جان، خبرونه ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړې دي څنګه کړې دي؟ په مکتب کې، ښوونځي کې، چیرته دي ښوونځی ویلی، او څرنګه دي وغوښتل چې یوه ژورنالیست شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه مینه درنښت تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما خپل لومړنۍ زده کړې همدغه کابل کې کړې دي. بیا وروسته د کانکور لازمین څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیاب شوم. له هغې نه وروسته بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځي ویلې. د دې تر څنګ بیا ما ځینې کورسونه، ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادېږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډېره زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی، په مختلفو څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یوه خصوصي رسنۍ کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونه لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه، او د نیوز په برخه کې مې پرزنت کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کوم خپرونه خوشحاله وي کله چې د خپرونې کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغې ته فرق کوي، ځکه چې هغه له خپل هماغه ذوق او کومه شوق چې ورسره لري په هماغه برخه کار کوو. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې و، زمونږ ځینې خپرونې داسې و چې مونږ له خلکو سره باندې ګزارشونه تهیه کول او هغه بیا نشرېدل. نو هغه برخه کې نو ټول ولس سره مونږ غږیدانه و چې یوازې خزینه ویسي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه و چې یوازې باید اوس چې مونږ ګورو یوازې هلکان ځي او هغه خبریالان چې نارینه دي هغوی کولی شي لاړ شي. خو مخکې داسې نه و چې هر هم خزینه کولی شي او هم نارینه کولی شي چې په دې برخه کې کار وکړو. بیا زما لپاره چې ډېره خو او ما پکې ځان ښه راحت احساسول همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو، دا زما لپاره ډېر ښه.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنسی ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسی نه لري نو محاکمو ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي ډېر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاري ورځ دې څنګه پیلېدله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دې کولو، دغه ټوله ورځ یو کاري ورځ څنګه سهار پیلېده؟
کله چې یو کس که هغه نارینه وي او ښځینه وظیفه لري نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورڅخه راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هماغه وخت نه ښه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټوله ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کوې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاسېدلم، خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تقسیم اوقات درلود د تقسیم اوقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هېڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی اوسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کېدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت و په افغانستان کې اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې مونږ ځینې راپورونه کله چې مونږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول بیا مونږ ته مخکې له مخې ویل شو که دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي. یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمند و چې مونږ به داسې به هغې باندې به 2 ساعته 3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمند و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کوي او راوړي. په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولرئ او که غواړئ یو ځای ته ولرئ چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شئ.
د هغه وخت کې هم په ښارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو ښځینه ژورنالیستانو کار کوله. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې اوس وخت وغږیږئ، په اوس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې راته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهم و؟
مخکې چې وو رسنیز هغه خپل کارمندان و پرسنل لپاره ښه معاش ورکول. په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که مونږ د مخکې خبرې وکړو مخکې ډېر ښه وو معاشونه هم ښه وو مثلا مونږ ته ښه د دفتر لخوا مونږ ته موټر ورکړ کله شو یعنی مونږ عمل درلود مونږ ته په دوه وخت ډوډۍ ورکول سهار او دا بل مسله دا چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې وو ټول کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شوه. هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود دی.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
ښه، ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوی هغوی د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاند که هغه دلیل زه قبولم، په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده. هغوی د خپل هغه پرسونل لس نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلانات نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابره کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له ډنډې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تېرېږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړې؟
انسان په ژوند کې باید هیڅکله خپل اهداف څخه لاس وانخلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم لاسته لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې مونږ هره ورځ سا اخلو او زموږ کورنۍ مونږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان خپل
ازدکم. مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشیل ولی ورسره؟
تاسو خم موضوع اشاره دل زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې می پدی باندې شروع کړی او خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسئله. ما از په هنتون دوره که چه او ما غختل چه و کتاب و لیکم بیا دا اغا طول اغا مراحل خلاص شو یعنی تمام شو د نگرهار ولایت پاره چه پدری که ما ورته نوم لیکله ده چه نگرهاری که من دیدم نو اغا طول مسائل بشپر شوه ده. نو انشالله پا عمدغا نجدی ورز که اغا با
مدوته ورکو چې چاپ شي. دغه کتاب باندې په کوم موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سړي برخي را سره وایي؟
ولی نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونه ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی په کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې نجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همده دی او د دې تر څنګ چې ځینې نجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډېر مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي دغه وخت خاص یم اوس تېرېږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي، دا چې ولې تړلي یا ولې نه خلاصېږي په هغې موږ همېشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه نجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېر زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کېږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي او د دې ترڅنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې د دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي ځان لپاره، آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډېر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیستې په توګه کار ته ستنه شي یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې داسې چې ناسته یم داسې یو جستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي هغه یو ښځینه ده که یوه نجلۍ ده، د دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ وکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکاتب مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي، دا یو وخت لپاره دی او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټولو ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ترڅنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د که تاسو فکر مونږ تاسو دوی باندې فکر کوو چې جلې لسم صنف کې اوس به یې مکتب خلاص کړی و یا پوهنځي کې به و به درس ول، درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیر شي؟ نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غواړ وای درس وای، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکولی شي خپل هغه هیلې چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیلې ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ نه دي کړي، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زمونږ ولس چپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې که تړلي پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلي پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کس ونه لرو چې نورو سره مرسته کوي. هغه به ځان سره څنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي، تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي او هغه نوشل مطالعه ونه کړي، پوه نه اوسي، ولس ته خپل له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نه شي کولی. نو چې نجلۍ په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولی چې درس ووایي او تعلیم وکړي، نو متاسفانه مونږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که مونږ اوس په نړۍ ته وګورو، نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی، او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی، چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که مونږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو، ایران ته وګورو، بیا ټول دا پرېدو عربستان چې د اسلام هغه منځنی ځای او منبع دی، هغې ته وګورو، نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. مونږ هم د اسلام په رڼا کې او زمونږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زمونږ اسلامیت دي او د دې څنګ زمونږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي، دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. مونږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف مونږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي، نه، دا ټوله د افغان جون دا ټوله مني او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې د دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې. اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول، تاسو فکر باندې خلکو سره د هغه نجونو سره چې په کورونو کې ناستې دي څنګه مرسته کولی شي، څه سپارښتنه لرئ ورته؟ ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي، هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي، که څوک غواړي ژبه زده کړي، انګلیسي زده کړي، که څوک غواړي نور شیان زده کړي، فکر کوئ چې د آنلاین یا د انټرنیټ رواجېدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بېلابېلو سیاسي او نورو مسایلو له کبله، د طالبانو د واکمنۍ له کبله له زده کړو پاتې دي، دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولی شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هېڅ وخت کې نشي نیولی، د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه با خبره وساتي؟
دقیقا هغه څه چې یو ځوان، یو جلی، یو هلک په صنف کې حضوري له خپل ښوونکي څخه یادوي، هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي. په دې خاطر چې کومه ستونزه وي، کومه موضوع باندې پوه نه شي، مخامخ استاد نه پوښتنه کوي، استاد ورته ځواب ورکوي. په دې خاطر چې وخت ضایع نه شي، په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي، او دوی کولی شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ډی افونه هم شتون لري، د کتابونه د ووم نتر دولسه ما چې دوی کولی شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي. ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کولی شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کولی شي هغه یو ساعت لپاره درسونه وایي. او د دې ترڅنګ داسې نه ده په هر کور کې اوس مهال که مونږ وګورو، یو خور یو ورور حتما مخکې له دې څخه د پوهنتون نه د مکتب نه فارغه دی، له خپل کورنۍ څخه کولی شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي، او در هغې ترڅنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغې نه ګټه واخلي. او که دوی کې توان شته او مالي لحاظ نه دوی ښه دي، دوی کولی شي ځینې زموږ ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هغې هیوادونو کې هم درس وایي. خو که دغه شیان ورته مؤثر نه، دوی کولی شي چې یوازنۍ لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وایي خپل کورنۍ سره، او ځینې استادان هم د دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس حتما شتون لري چې دا باسواد دي، دوی کولی شي هغې نه ګټه واخلي. او انټرنیټ که دوی انټرنیټ ته درسرسی نه لري، نو دغه ګزینه ورته ښه ده چې په کور کې درس وایي. که لري نو کولی شي چې خپل دغه نور صفحات چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولی شي هغې نه ګټه واخلي، له هغې څخه لاس واخلي، او یوازې کولی شي هغه مطالب او مضامین چې دوی لپاره ضروري دی دوی. او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینې خپرون لري، ځینې صنفونه یې دایر کړی دي چې په اونۍ کې درې ورځې که دوه ورځې وي دوی درس ورکوي، هغوی نه که هم دوی کولی شي ګټه واخلي. او ځینې راډیوګانې هم شتون لري چې دوی ځینې خپرونې لري چې هغوی نه هم دوی کولی شي ګټه واخلي.
تاسو نه که یو شیبه را سره اوسئ، موږ سره یو بل افغان خبریال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون له لارې نه وصل شوی دی. زه به اوریدونکو ته د ده په اړه باندې لنډ وایم. رحمت الله زیارمل له ادبیاتو نه فارغ دی، په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده، خو اوږد عمر یې له رسنیو سره کار کړی دی. په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه دلته رپورټونه برابرول، او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونو وروسته کډوال شوی دی، په اروپا کې اوسیږي. زیارمل صاحب ته خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې که نه؟
ډېره زیاته مننه اغلیان صاحب تاسو ته، د خپرونې ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت. ډېره زیاته مننه کوم چې فرصت مو راکړ چې په دې اړه سره خبرې وکړو. که رښتیا درته ووایم، ژورنالیزم یو ډېر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره. زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اورېدلو، د دوی خپرونې به مې اورېدې، د دوی مرکې به مې اورېدې، نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغسې یوه ورځ په راډیو کې واوسم او زما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه، د نړۍ د حالاتو په اړه. نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې وه، یو وخت د ارمان پوره شو. مګر له بده مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شوه. که څه هم ما د افغانستان د جمهوري دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې په خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار م له پوره ننګولو سره مل و، او د همدغې ننګولو له امله و چې نور مې کار ته دوام نه شو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفه یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغې مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دینه محروم شي او یاد ته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي، ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار وو، او د ده مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چیرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور مال خاوند ورته ویلي وو چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، نه وخت دی ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاس و، دغه ټول لاړې د حجرې شمارلي وو. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي وو چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ 40 کاله کېږي جوړه کړې ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د کوټې لاړې شمارل. ده ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول. موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي، دا ورته ډېره ګرانه ده. او که رښتیا ووایم پسې خفه یم.
د ژورنالیزم یا د خبرنګارۍ په برخه کې که دا راته ووایي چې مثلا په خبرنګارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرفه رپوټونه ورکوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلویتوب کوي د یو ډلې د یو طرف، ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وایا چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخی کله چې دی یو ریپورت جوړاوه چې هغه به دوار خونه لرل څه ستونزه وي څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې
بالکل په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهمه اصل ده او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا ده مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیې موجود دي یو پرمختللي هیوادونه دي یو مخ پر ودې هیوادونه دي یو وروسته پاتې هیوادونه دي په وروسته پاتې هیوادونو کې کله دوه پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو هلته د سیاسيونو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ترمن ډیر زیات کشمکشونه وی او هلته قوانين نه تطبیقيږي بل وی مشکل د جګړې وی په کوم یو وخت کې چې جګړه وی هلته نه یوازې د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې بلکې یو خوار نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دي هغه قوانين چې په سیمه ییزه کچه دي هغه کې چیرته عمومی قوانین دی او که جزوی قوانین دی چې دا تطبیق کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه له ننګونو سره مخ ده ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دی ګوندونه دی کته دا په ټولو ټولنه کې شته مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دی او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي او ته چې په دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړیتوبي لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده ځکه چې تر منګه په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوي او ورسته پاتې هیواد کې یو اول ته هر ورځ انسانان مري الته خلک وږي ډوډۍ نه لري کالی نه لري او نور ستونزې لري اول ته هر شی به یو څوک په سندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دې باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دي ښکارا به چې د رسنیو محتوا ډیره به په مشکلات ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشويش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونی وي مګر به د ټولو ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د ډوډه مسلک اوس باندې مینی مسلک نو بیا دغه شی د ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته چې سړی د ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې تپې سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدلی په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او له بعده مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیره شي خاطرین په کشته ده ډیره باندې خاطرین په کشته ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اخشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اخشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې آلتا هر ژورنالیست هر چاته لمړی خپل جغرافیا خپل خاور خپل ولز او د اماغي وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ور سره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړه دې بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدنه هغه که ژورنالیزم وي او که د نورو بلکوي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسلي شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره به په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې د هغه معلوماتو ته لاسرسی دی، ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه همدا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي، او معلومات راټولولو دپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجودې دي. چېرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصولو ته درناوی نه کیږي، په دې حالت کې هلته ژوند کول او په دې حالت کې هلته د ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې پخوا هم د معلوماتو په برخه کې مشکل و، مګر د رسنیو قانون معلوم و او د دې په رسنیو د قانون تر څنګ هلته په دې برخه کې د دې قوانین موجود و او د دې تر څنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود و. تقریبا په هر اداره کې، یعنی په یو وړوکي ریاست کې هم د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازی موجود و، او دا د دې باعث کېدلو چې ژورنالیست ورشي د خپرونې یو مسؤول ورشي او هغه مخې ته کښېني او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل و، مګر تر دې حده نه و چې ته د تصویر وانخیستلی شي، یو څوک دې تاته ځواب ونه وایي، که یو چا به تاته ځواب ونه ویلي تلیفون به دې ځواب نه کوي، ادارې ته به دې پرېنه ښودلو، تا بیرته عکسالعمل ښودلی شو، ټولنې موجودې وې، کنفرانس راغوښتلو، والي ته د شکایت کولو، وزیر ته د شکایت کولو، بالاخره و د حل لار ورته پیدا کېدله. مګر په اوس وخت کې ودی کې شک نشته دی چې زموږ اوس هم همکاران شته دی ورسره په تماس کې یو، د ژورنالیزم په برخه کې اړیکې او تماسونه نه پرې کېږي، ځکه مخکې مول چې دا مسلک دی، معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که څم په سمبولیکه توګه یو څه شته، مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم، ځکه یو خپله خاطره وایم، ما ته د یوې ادارې یو مسؤول کس نه غواړم بیخي مشخص کړم، یو مسؤول کس راته وویلې چې مونږ یوه لویه اداره ده، مونږ نن یو کنفرانس لرو او مهرباني وکړئ تاسو راشئ، دا زمونږ موضوع ریپورټ کړئ. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو. دفتر ویل صحیح ده، اوکې ده. چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکې وکړلې، ټول خونم راواخیستل، بحث هم پرې وکړي، او دا د دوی یو معلوماتي اداره وه. په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ما ته د هغه ادارې مسؤول ټلیفون وکړ، ما ته ویلې چې بالا دا گزارش خپور نشي، باید دا نشر نه کړي. نو ما ورته په دې خو مونږ ټول ورځ کار وکړي، او تاسو چې څه ویل هغه ټول وویل، مونږ ګنډول په پام کې نیولی دی او دا باید اوس نشر شي، دا خو زمونږ حق دی. نو در ته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې ستا حق دی او که دې ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته دا جریان وویل، او هغه وویل چې دا مهمه ده، ستا ژوند مهم دی، وجه جوړ نه دی، او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده، نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولی. په داسې یو هیواد کې چې هلته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت دپاره قوانین موجود نه وي، او په دغې نوم باندې هېڅ شی صحیح ده، په شفایي توګه خو به یو ویان راجیک شي، وبه وایي چې پخوانیو قوانینو ته درناوی کېږي، مګر په عمل کې نه کېږي. د جمهوریت په وخت کې
زه بیرته راځم تاسو ته. ښاغلی زرمل، زه راځم. یو اوریدونکی دی له دبم واورو چې څوک دی او له کوم ځای ټلیفون کړی. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
خاص روزګان
ستړی مشي خپرونه ته مونږ نن د دې ژورنالیستانو په ژوند باندې غږیږو، که تاسو ویل لرې مهرباني وکړئ. ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه درته ښکاري که سخت ښکاري؟ معلومات ترلاسه کوي. موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي، نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو
معلومات ترلاسه کړئ.
مهرباني وکړئ دا رادیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها دې دې اوریدونکي غږ ناراضي زبرته معلومات ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر یوسف د تو خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړیکه
مننه. تو خسب لتا سبو واورو ستړی مشي.
مننه روسیا هم خیر یوسف. جرنالیزم روسیا هم یو سپیشاله وظیفه ده. موږ ډېر وخت ته خبرې ستاسو د ازادي راډیو سره ډېره رابطه لرو، بلکې له ټولو بین المللي راډیوګانو سره یې لرو، بی بی سي او اشنا او ازادي راډیو له ټولو سره. موږ ستاسو ښه منندوی یو. تاسو زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده. تاسو ښه ژورنالیستان یاست، نطاقان یاست، د ژورنالیزم اصول هم تر ډېره حده مراعت کړي دي. نو موږ هم ستاسو ښه ډېر ښه زده کړي دي، عصري شیان هم زده کړي دي، د ستاسو د راډیو د ژورنالیزم او ستاسو برکت ده. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو. خو روسیا هم ژورنالیزم یو سخته وظیفه ده. ستاسو د ژورنالیزم ستاسو د تکلیفو به موږ خبریږو. ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي، حتی ستاسو بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ په افغانستان کې. خاصتاً په افغانستان کې روسیا هم نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي، ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ و سیمې ته به خلک ورلو، نطاقان به ورلو، یو رپورټ کې ترتیبوو، هغه به له سختو مشکلاتو ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو. خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري، اسانتیاوې هم لري، خو د دنیا ژوند ده. خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې؟ ډېرې ژورنالیستانې یا ډېر ژورنالیزم بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم، نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوه. او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسو نورې ملګرې اوس هم په ژورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او که لږ دي؟ مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. ګورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره پلان کړي حتمن به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ، خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و. خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي. خپرونې ته غږ دی موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
مثال د خبرې د قدر په سترګو ورته ګورو، که ستاسې مثال د خبرې ژورنالیستان یې که د هرې رسنۍ یې په واقعیت لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته وکړل، ژورنالیستانو ډېرو قرباني ورکړې په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. همدا زموږ شایسته شایسته خبرې الان که ستاسې د رسنۍ وه که د نورو رسنۍ وه په شهادت ورسېدله په دا سپېسلې خدمت کې. آن صاحب محترمه، د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، ډېر شایسته زمینه برابره کړي، د امنیت دپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي، چې هغه ورته زموږ ژورنالیستان په خارج کې د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د ژورنالیستانو قدر او احترام. آن صاحب محترمه، ما مخکې اشاره ورته وکړل، زموږ په زړونو کې مثال د خبرې پرې د ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. آن صاحب محترمه، تاسې زه ستاسې پوره یم، تاسې زما سره هم ډېرې همکاري کړي دي. آن صاحب محترمه، که ستاسې یاد زما بچه مریضان د هغه په اړه تاسې راپور جوړ کړي، نو زه ستاسې منندوی یم. الله دې ستاسې قدر وکړي او پر ټول جرنالستانو ما ته غږ دی چې مثال د خپل اوس پیسلی وظیفه ته ادامه ورکړي. مثال جرنالیزم پرې نږدې ان ته محترم
ډېر زیاته مننه کول تاسو نه تل سب کورم آباد خدای سلامت لره. مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ماسي چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید یوازې دا اوسي چې څنګه کولی شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یو ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې کله چې ته رپورټ جوړوي، خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یي د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډېره ستونزمنه او ډېره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو به اتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوي، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو به وغږېدل، په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې هم دې نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې که موږ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو، نو چونکې پخوا هم چې وه د جګړې یو اړخ معلوم و چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کېږي یو ډول نه په یو ډول، او که اوس هم بحث کوو په هر ترتیب که دا مستقیما راوړو سیاچینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې، خبرې پخوا په چیرته مثال د ځمکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو دې کې هېڅ شک نه و، موږ مخکې که څه هم یادونه وکړه چې معلومات ته لاسرسی وو، مګر دا ډېره سخته وه چې ته هغه دقیقو او کره معلوماتو ته زر ورسېږي. تا باید د دې لپاره ډېر وخت ضایع کړی وای چې ته معلوماتو ته ورسېږي، ځکه د قضیو اړخونه چې څوک وو هغوی ډېر کله پټېدل یا یې نه غوښتل چې معلومات درکړي، او یا داسې فکر جوړو که وخت ویا شي دوی به په بله موضوع باندې مصروف شي او دا زموږ موضوع به هېره شي. د دې تر څنګ به رابطې وي، فشارونه به یې راوړل په بېلابېلو طریقو باندې، آن په دفترونو پورې به یې کیسې کولې او تلل به. په دغسې یو فضا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وي، او د هدف ته رسېدل چې هغه د خلکو خبرول دي دا ترلاسه کول سخت وي. بیا که به د چېرته دا موضوع راخیستله، نو د قضیو دواړه اړخونو خوشحالول ډېر سخت کار و، ځکه تا به په خپل تحقیق کې دا څرګندوله چې بالاخره په دغه ساحه کې چې ځمکه غصب شوې، آیا دا د دولت ده که نه، دا د دې شخص ده او دولت یې دعوګیر دی، او که دا د دولت ده ولې دې شخص نیولې، او که یا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا به په زرګونه جریبونه وه. نو اتمن به چې کله تا دوی باندې هغه کره معلومات راټولول او بالاخره به دوه درې میاشتې د پیښواري وکړه ورته به ورسېدلې او دا ګزارش به نشر شو، نو تقریبا بیرته به دغه ځواب چې و دا د دواړو خو لکه دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ ونیسو، دا به عکسالعمل به د ژورنالیست په وړاندې ښه نه و. په څه معنی؟ هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه به په دې خوا بدې و چې ولې دغسې یوه قضیه راپورته شوه او د دوی د بېکفایتۍ راز څرګند شو، هغه به په دې خوا بدې و. د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې ښه ده چې یوه واضح ورته تیاره مړۍ خوله کې ورکول شو او اوس باید قانون تطبیق شي، د هغوی خوا به په دې درنه وه چې ولې کار وشو په دې باندې، ځکه دلته خو اوس ما باندې خلک نیوکې کوي. د قضیې بل اړخ چې هغه به ګټه به یې کړې وه، هغه سره به دا تشویش او اندېښنه پیدا شوه چې دا خو یوه موضوع راپورته شوه، شور جوړ شو، اوس به نو د ده ډېر زیات تاوان وشي، ملکیت به ترنې واخیستل شي چې هغه به د ده نه و، هغه به په دې باندې خفه و. څوک به چې خوشحاله و هغه به ولس و، ځکه چې دا د ولس مال و او ولس همدغسې شیان غوښتل، او نتیجه هم دا ده چې نن توخي صاحب د زابل نه تلیفون کوي او په دغسې یو وضعیت کې د ژورنالستانو ستاینه کوي. زه فکر کوم چې که پخوا هم و او که اوس هم و، کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږه هدف ته هغه داده چې تغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي. د دې خلکو د ګټه د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکارا ده چې مونږ نن دا ونی ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي. نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دواړو خواو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی. کومنګ به د جګړې زو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دواړو دلته یو بل خبره مو کوم. نو مطالبه یوه دی وکړه دا و چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډیر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خبري یار کام کم خبري یا نه راځي سیمه ته. د دې باوجود مونږ به ډېرو سختو ځایونو ته تلو مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو هغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خپروي نن تاسو ولې د هغه وطن هغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لرئ. زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبریال د هیڅ نه دی او د هر چا دی. پریک دی چې به طرفه معلومات را واخلي او دا به ته خلکو تخپاره کی په به طرفه معلوماتو کې هیڅ اته ځان نه رسیږي او یوازې ګټه لري او دا ګټه د ولست لپاره ده. خو کچیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منه کیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه دی دا په شوري توګه نه دی دا د ناسمو معلوماتو لامل یا د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دی چې د قضایا او اړخونه دي.
او ډیر سیاته مننه کوم ل مجدا عزیزی نه چې خبرونه په فایل کې را سره وا او په خانه افغان خبريال وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دندل لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبريال او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی. ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه یې ل موږ سره شریک کړل. هغه وريدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې بیم ترغی خی چاري خدای مومل شه.
ma jana په جنگ وی دا دوا کوریش تمن د وطن دوب په جنگ وی دا دوا کوریش تمن د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن دوب په جنگ خونړو جنگلو خوړ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غوانا چشای غواڑے وایم دی دندا دے غوانم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو د گل د ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړ لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړ لمند وطن چا